کوو. صفر اویا، نه دېرش، څلور نوي، پنځه سوه یو دېرش. بله شمېره ده: صفر اویا، اووه اتیا، دوه سوه دوه اویا، درې څلوېښت. درېیمه شمېره ده: صفر اویا، دوه سوه اته اتیا، صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا، نه دېرش، څلور نوي، پنځه سوه یو دېرش.
غزنی دی ولایت دی، مقر دی ولسوالی دی، کوفندی علاقه دی، نیلی دی اوسیدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو سپکسو کلو به وي. اختر محمد نومېږي، د نعمت لا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دی حال ور. صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه، د امین الله کازوی دی، د مساکله ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د صفر اووه سوه دوه اتیا، اووه سوه یو نوي، پنځه سوه نولس. صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه. د بې سیم شمېره ده: صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت. میانا ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې، ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیرې شرمباز تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاري زوغان د کلي دی، دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی. نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورسره پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټفاف چا مرمۍ خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي: صفر اووه سوه یو دېرش، شپږ سوه دوه اتیا، څلور سوه پنځلس. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي: صفر اووه اته یو سلو څلور څلوېښت نه شپېته څلور اویا. بیا تکراروم شمېره: صفر اووه اته یو څلور څلور شپږ نه اووه څلور. وسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي: صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام لمبر دی: صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وي، وروره ما ته دغه لمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه، احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم، د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو 3 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی، زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. او که چاته هم په اړه معلومات وي او زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي، د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 0، یعنی 0 5 15 9 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا 13 کاله کې د کور سره لاره کړې. په هغه وخت کې د عمر 28 کاله به و ان شاء الله الرحمن، اوس به ان شاء الله بیا راشي او 30 کاله کې به د عمر. نو کچیری چاته معلومات وی دای زمش خپل आवाज اوري، نو دی په دغه شماره زمر سره اړیکه ونیسی. 2 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0433 230 230. جزاكم الله کار شات معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. موږ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقد هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ته په دغه شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نه چلوي، یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ یا نه پنځوس نه پنځوس و سوه شپږ شپېته، یعنی صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله. د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولنه کرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځوان چې د شلمل عاشر ولسوالۍ څخه مامانی تقریبا شپانه سوله سکاله کې چې دا څنګه درک دی. اصلي شنه عاشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز لشکرګر ځوانان نسیم نن درک شوی دی. اګه هر مسلمان ورو پاړو نه معلومات لري له مهرباني له مشه د زما سره د کلین پر دغه شمیرو اړیکه ونیسته. شما د ټلیفون شمیره صفر او دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه شمیره زری ده صفر او دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه ګانې لوکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د مسجد کا ملستان دی او دی د لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی. ورک شوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله باندې زیات کم کېږي چې ورک شوي دي. هوښیار ورور په دغه اکله معلومات لري. مهربانۍ د وجې دي زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره سابلاسه ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه.
راشنه روډي مشره ا لیسه ونیسي کار چاته معلومات وي مشره معلومات راکې جایزه هم خی مکمل ورلاسه کولای شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ستاسو غوښتنه درم. دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزور سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمره دی مرسته تماس ونیسي. السلام احترام.
ګران ورور مرڅ ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکو د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا دغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 003 و 04 8 8 4 8 0 5.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. محترمو، دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي، که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 و 8 9 9 8 6 6 1 5. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم: 0 و 8 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کې چې ورک سوی دی او بل 15 کاله کې چې ورک سوی دی. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلي کې تراغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل لري د 100 ولسوالۍ څخه. زمونږ یو مرګری نه درک شوی د زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنګه الګ دی. بس دا نو که هر ورور ته پته یې نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نومې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک شوی. نو زه خپلې د واټس اپ خپلې شخصي شمیرې ورته یاداش کوم په دې هیله چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره وایي. مننه. زمونږ د واټس اپ شمیره د 0 و 8 1 4 8 9 2. یعنی 0 و 3 1 8 6 9 2 اخرې و. بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0 و 9 1 5 4 8 0. یعنی 0 و 9 3 0 8 5 4 اخرې و. بل اتصالات شمیره ده زمونږه 0 و 8 3 9 4 5. یعنی 0 و 8 3 4 9 5 اخرې 3. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم: 0 و 8 1 4 9 5. یعنی 0 و 3 1 8 6 9 2 اخرې و. په دې هیله که چاته پته یې د پاړه نو موږ سره د په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته د تصویران راوستئ. د خدای په امان. ښه وخت.
عزتمنو دوستانو، د همدې ورستۍ پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042 02 21 12 1 1 5.
د آزادی میلمه.
ډیر ماشوم ولی ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیز ته عمر عمر ما د پترات نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمرانې زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عملته تیر کړې ده. عملته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الته لوستو تارین وروسته بیا زلاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله الته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او په هنتون مو چیرته ولوستو څه مو ولوستل
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصې تم هغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې خو کسانو کې شامل ما نو ما ته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو ما افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنې چارو وزارت البته د جرمني د باندنې چارو وزارت یو بورس و د دې موخه تا و چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسا کې او هلته د جرمني کورس چې د کویتي انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم دغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي؟ چیرته ډاکټر شوي؟ طب مو چیرته ولوست؟
څرګند سب چې کله مې دا د جرمني ژبې ډیپلوم په مینشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر تاسو ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کاوه چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خو اخو ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلم بوم استاوه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو د وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان ته داسې محدود ښکاره شو. نو پته مې او ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هیڅ افغانستان ته لاړ نه شم. هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې تراشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي لیکن له دې سره سره کمه نشوه وروسته مو آثار وکشل کتابونه مو لیکل جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع تراشم د طب برخې کې تم کې شم تاسو په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړې دي د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلې دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې د طب د کار په برخه کې که زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو په روغتون کې هم کار کوو په خصوصي ډول هم کار کوو څنګه؟
څروان صاحب کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت و خبر دا وي چې زه هلته لاړ شم د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګوري کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي. د زړه ناروغان په نسبت لږ وي د سږي ناروغان به لږ وي کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي. یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې ته پاره به زه چرت کې شم خبر دی چې زه دا عمومي طب ولولم بیا دا تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړ چې البته دا د کلو یو کتن سی نو حالت پرشتہ تاسو وو دا هم چې فکر وکړو تقریبا دوه شکل مخ کې نو په کلو کې هم تاسو وو چې د چا کا سر خو دې هم لو مې خپل کورنی ډاکټر ته به تک پخې خو دې کزر تکلیفات د غاخ او د سترګو تکلیف چې بمو لومړې خپل کورنی ډاکټر ته نو تا شې ما شې ما ته ډیر کټ وکړه په دې اساس باندې ما د سر نو تر خو پورې په حساب هغه لومړنی ضرورت په ټپ کې التمیزکړه د پم دې برخه کې مې پرمختګ وکړ اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کوټه الګمائن میډیسین وایي په دا سی وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي ټپ تخصص
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې
په تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول
دا کوم کلونه وو
نو دا کلونه چې وو ما نه سوه اتیا کال نه وروسته وو نو هغه وخت شرایط نو افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یارغل کړه او داغه وخت او بیا غین ورسته بیا د کورنی جنگونه شروع شول داغه وخت هم داسې نو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې تلل شو او هلته کار کوي شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړ یو کنه البته دا خبره دې ته په پام کوم په 2000 لومړي ورسته چې د طالبانو حکومت و پرزول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیر تخپل هوا ته لړل څوک پاته شول څوک بیر ته راغلل څوک دی څلندی مودې لپاره څوک دی وجدي مودې لپاره افغانستان ته لړل تاسو څنګه
نه څاروان سبزونو د افغانستان ته داسې فکر وکړي چې کم 50 کال کې چې جرمني کې اوسېږم په دې 50 کالو کې غیر د دینه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده د جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه دینه غیر بیا افغانستان ته نه تللی
یعنی بل جنازې سره تللی وای نو تبن چې خوندور حالت نه وو غمجن حالت وو خو لدی سره سره وطن ته چې لاړې او ای دګر ته ورسېدې کابل خارم لډیرو کلونو ورسته لیدو څنګه احساس هم کاو
زه خو په هغه وخت کې داسې یو شوک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر خوشحالي احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکړه افغانستان ما افغانستان او کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده یو ځنه بدلون چې ما ولیده د هغه رئیس چې زه جرمني ته راغلم دا چې په خو به سرکونه په تشو اوس نو سرکونه ډېر ډک غنه غن هوا بیا چې خپل کلی خواته لاړم ما حالت په خانه حالت ما افغانستان میولې ما غبي وځي وا ما غدا چې کوم ځکه یو سرک به تیر شي وي خو نور چې مې وکړل بس ګران چې خوشایان په دیوالو باندې تپل شي وو ما غدا به وځل ژوند
کله چې یو څوک لډیرو کلونو ورسته خپل هیواد ته ځي یو ډول احساس وي ورسره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران سه او څرګنده چې هوا سړی باندې ګران ده خپل خاور ده خپل هوا ده دا احساس خوداسي احساس وو چې زه د دې خاورې او پرخه یم نو سره دې چې زما اوس ډیر کلونه په جرمني کې کې دلته چې چا سره خبرې کوم ما د خبرو لارې څوک نه پیږي چې زه پردای یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویختل څه تور دي مخ مې ډیر سپین نه ده نو دلته ارڅو کې یو نظر ګوري اول نظر باندې ما ته ګوري ته خو بهرانه خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې نه کوي دا یې پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نور ژوند مې دلته کړی نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس چې د دې خاورې برخه یم
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړ یو فکر وکړ چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبه ته مخه کړه دلیل یې څه و
څاروان صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو یریږي انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډیر په سختۍ باندې زده کړه او ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کوم ډکشنری نه و حتی د افغانستان په دری ژبه هم کوم ډکشنری نه و جرمني په پښتو باندې یا په دری باندې کوم نه و نو په ډیر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه تل زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته لول کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنری لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې پته لول زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنری به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ. سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لږو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم. په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ته ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا دی پکې، بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمی چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالوالې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نه څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. د هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2022 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغه سي هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دي نه ډکې دي او ما ته د مننې لپاره ټلیفون نه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې لپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ کو نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې د البته هغه چا د پاره چې ژبنې خدمت کړي دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړي شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې کراته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کارولې دا هغه ول چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنري دا معنی لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته په ډیره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نخان جوړته وای، جرمني کې ورته وای چې بوندس فاتینس کرویز ام باندې. دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نخان دی چې په ټیلری هغه ماته منظور کړه. او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې دی بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي. هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې استفاده کوي دا خو په لکونو ته ځا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نخان راکړی وای. نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کوي؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړه د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ری ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر نن پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوالیاس او هم ډاکټر یاست. یو خبره سې زه عموما ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلق لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلق لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمنی کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدله سهار په 2 بجو او پای ته رسېدله د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکری وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساتری معنا درلودله، د خوشحالۍ معنا یې ماته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپل د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره، البته د مرکو د لارې، یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت هونډه میاشت هر هفته ما همکاري کوله، پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه، او فعلا زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1,000 مخه وه، همدا اوس پکې 3,500 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د پرښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشته، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان، یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی سروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم، جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. واضح ده چې زما ارزو زما هیله تما دعا دا ده چې که اپور چې ژوندیم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تیره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږم.
ډیر مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
څران څه په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم رامخه کېږي او بدې خاطرې هم رامخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپل مور سره یو خاطره وه، د خپل مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونه له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بی ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دی بیا د ژوندانه لپاره کوم بل عاید نشته. ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی. نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دغه نه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپل سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کې وایس چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بی اوخه یې ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی و لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي دي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنزوران چې وکړه راغل ماغه ریسپشن ته بلال خپل نوم به ورک بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو ورته چې مهرباني وکړه تا کینا مونږ بیا د سپیکر کې ستنوم اخلو او ته بیا تا ته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنزور راغه مالته ریسپشن ته هغه ورته وای چې کینا دا غره ساوار چې راغه ستنوم اخلو بیا ته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سره رنزور ناستو انتظار انتظار ځینې کسان چې د نمخ کې واغې خلاص شو د نورسته نور کسان راغل هغه هم یو په دم په خلاصې ده او دای نه پورته کېده. نو دای اخر اعصاب خراب شو دوه درې کسان نور هم چې د نم وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دای راغې ریسپشن ته غال مغال وکړه چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ ولې ما ته غږ نه کوئ چې تلاشه. هغه ورته تا ته مخه وکړه تا به نه یې اورېدلې پام به نه یې شه دوی وویل چې ولې نه اورې تاسې غږ نه دی کړی ول منکی دی خو اخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو د زما نوم وخته ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته د ته یې غږ وکړو اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چیغې ولې وایې ته.
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی وو چې مرکه یې تاسو اوریده.
آسمان کی سور نری زندگی دے دل مان کتاب کی تور نری بے خواہش بے منا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑ سے بگڑو نہ گرد جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی سٹوری نوی زندگی دے دل مانا چکتاب کی سٹوری نوی خار دے سرا گوں اوخ کنے سے تو یا ول غم دے نہ سے کر ول بے وسیدا بے وسیدا بے وسیدا گوڑ سے وگڑو نہ گڑ جو جدائی دا جدائی دا جدائی دا کار وچ تر نہ نور نو ستا پگڑ کے نایا خود تا بند پہ دسترگو لا دے اوس مگل کے جڑ دے واڑی نو میں واخے پٹ پو کے پو غزل کے گرد زندگی میں دل تانا چ آسمان کس